د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
درنو قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا ستړي مشي. السلام علیکم. تاسو وایس اف امریکا ډیوی سهارنۍ خبرونه اوري. کوربه مو زه مجاهد جواد یم. نن د خالی یا شنبه ورځ د اکتوبر د میاشتې شپږم نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار 8:30 بجې، په افغانستان کې د سهار 8 بجې، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شپې 11:30 بجې دي. پام وکړئ، لومړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ده. په افغانستان کې د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ورسیږي. فلسطینی چارواکي وایي اسرائیلي سرتیرو د جمعې په ورځ په لرونکوونکو باندې ډزې کړي چې د یوه 14 کلن هلک په ګډون پکې 2 تنه وژل شوي دي. او دوو مهمو امریکایي سناتورانو ویلي چې بریټ کوانا ته به د تایید رای ورکول کیږي. او اوس هم د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي زلمی خلیلزاد به په خپل دغه لسورځني سفر کې د پاکستان او افغانستان سربیره د سعودي عربستان، قطر او متحده عربی اماراتو له چارواکو سره هم وبیني. امریکا وایي د زلمی خلیلزاد دغه سفر موخه د افغان سولې په اړوند د امریکا د هڅو تنظیمول دي ترڅو طالبان له افغان دولت سره د سولې خبرو ته چمتو شي. فلسطینی چارواکي وایي اسرائیلي سرتیرو د جمعې په ورځ په لرونکوونکو باندې ډزې کړي چې د یوه 14 کلن هلک په ګډون پکې 2 تنه وژل شوي دي. پیخه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د حماس د وسلوالې ډلې په غوښتنه د فلسطین یو شمیر وګړو د غزې د پټۍ نه تاو د اسرائیلي دیوال پر ضد په 5 ځایونو کې لاریونونه وکړل. د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي په دغه پیخه کې 126 مظاهرچیان ژوبل شوي هم دي. یزیدیانو په عراق او په ګرده نړۍ کې وروسته له هغې خوشحالي وکړه کله چې په ناروې کې د نوبل کمیټې خپله د 2013 کال د سولې جایزه یزیدۍ میرمنې نادیا مراد ته ورکړه. نادیا مراد هغه یزیدۍ فعاله ده چې په عراق کې د داعش لخوا د جنسي غلامي یا کنیزې په توګه په زور سره ساتل شوې وه. د نوبل د سولې کمیټې د نادیا مراد ستاینه وکړه چې هغه ټولنیز دودونه مات کړل په کومو کې چې په داسې حالاتو کې ښځې خاموشه پاتې کیږي او شرمیږي. میرمن مراد به دغه جایزه د نایجیریا له ډاکټر ډینیس مکویچ سره شریکوي چا چې د زرګونو هغو میرمنو درملنه کړې کومې چې د جنسي تیری او جنسي تاوتریخوالي ښکار شوي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو واسیات د خپل سفر پر مهال د جمعې پر ورځ وویل دی به په دې سفر کې د شمالي کوریا له رهبر کیم جان اون سره هم وګوري. په روان کال کې شمالي کوریا ته د پمپیو د 3رم سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې واشنگتن او پیونګ یانګ د خپلو مشرانو د دوهمې سرمشیز لپاره کار کوي. پمپیو د دې ونی په سر کې هیله څرګنده کړې و چې دوی به نه یوازې د سرمشیزې بلکې د بی اټومي وسلې کېدو په برخه کې هم لا نور پرمختګ وکړي. خو څېړونکي وایي د اټومي بی وسلې کېدو په برخه کې به د دوهمې سرمشیز چې ریښتینی پرمختګ له ننګونو یا چیلنجونو سره مخ وي. دوو مهمو سناتورانو سوسن کولنز او جو مانچن ویلي دوی به د امریکا د سترې محکمې څوکۍ لپاره د قاضي بریټ کوانا لپاره د تایید رایه ورکړي. د امریکا سنت یا سناتا جمهوري غوښتونکي سوسن کولنز وویل د کوانا پر ضد د شویو ادعاو په برخه کې شواهد نه و موجود او زیاته کړه چې د هغې پرېکړې ته باید په دې سترګه ونه کتل شي چې د جنسي تیری ادعاوې کم ارزښته ګڼل کیږي. ډیموکرات سناتور منچن سوشي بي وروسته بیا په یو ټویټ کې ولیکل چې دی به د هغو معلوماتو لمخې د هو یا تایید رای ورکړي چې دته رسیدلی دی چې په هغو کې د اف بی آی لخوا وروستی راپور هم شامل دی. ملګرو ملتونو د اندونیزیا د 191,000 زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره له نړیوالې ټولنې څخه د څه باندې 500 میلیونو ډالر غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دوی د مرستو دغه پراختیایي پروګرام د اندونیزیا د حکومت له چارواکو سره په مشورې چمتو کړی دی. د اندونیزیا په سولاواسي کې د تیرې اونۍ په زلزله کې تر 1500 زیات کسان مړه او تر 2500 زیات نور سخت ژوبل شوي دي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې 113 کسان لا تر اوسه هم بې درک دي او کابو 10,000 کسان نورو سیمو ته کډه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی چې امریکا ته د مهاجرت د لاټرۍ پروګرام یې پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په مجموعي توګه 50,000 ویزې د لاټري لاري د نړۍ د مختلفو هیوادونو اوسیدونکو ته د 2020 کال لپاره ورکول کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د قوانینو له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت هر کال د گرین کارت د لاټري پروګرام پلی کوي. د دې پروګرام له مخې د هغو هیوادونو اوسیدونکو ته د امریکا دایمي ویزې ورکول کیږي چې متحده ایالاتو ته یې د مهاجرت کچه کموي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منو تاسو وایس اف امریکا ډیبیټ واګیاستی او بیا هم راځو د دې سات لمرنی مهم راپورته. په افغانستان کې د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد بنن د پاکستان پلازمینې یاسر خار اسلام آباد ته ورسیږي. ټاکل شوی دی چې دی به نه یوازې د افغان او پاکستانی چارواکو سره ګوري، بلکې دی به په دې لسورځني سفر کې سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته هم ولاړ شي. په دې اړه بشپړ راپور زموږ همکار نوشیروان قلندر درکوي.
د امریکا د بارانو چارو وزارت خپل یو بیان کې ویلي زلمی خلیلزاد به په خپل دغه لسورزنی سفر کې د پاکستان او افغانستان ترڅنګ د سعودي عرب، قطر او د متحده عرب اماراتو د چارواکو سره لیدنې کتنې کوي. امریکا وای د زلمی خلیلزاد د دغه سفر مقصد د افغانستان د سولې په اړوند د امریکا هڅې منظم کول دي چې طالبان افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینی. امریکا تیر میاشت په خټه افغان زلمی خلیلزاد افغانستان کې د سولې خبرو اترو په وړاندې بوتللو لپاره خپل استازي ټاکلې او هیله سرګند کړي چې هغه د افغانستان په وضعیت خپوه لري. د دې ترڅنګ یې تم سرګند کړي چې دی به په دې کې بریالي شي چې افغان طالبان به د افغان دولت سره خبرو ته چمتو کړي. زلمی خلیلزاد له دې وړاندې د کال 2003 څخه تر کال 2015 پورې په افغانستان کې، له کال 2015 څخه تر کال 2009 پورې په عراق کې، او له 2009 څخه تر 2009 پورې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکایي مشاور په توګه د خلیلزاد ټاکنه په داسې وخت کې شوې چې امریکا د افغانستان دولت او مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ د روغې جوړې هڅې چټک کړې دي او په دې لړ کې پاکستان د سختو فشارونو لاندې راوستې دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لړ کې پاکستان کې د جمعیت علما اسلام د خپل ډلې مشر مولانا سیم الحق د افغان د عالمانو د پلاوي سره تیر ورځ په لیدنه کې د دوی له خوا منځګړتوب ته رضا ښودلې ده. د مذهبي ډلې د بارانیو چارو مسؤول او ویان مولانا سید احمد شاه حقانی د افغانستان د عالمانو مولانا سیم الحق ترمنځ د لیدنې په اړه وی او ای ډیو ته ویلي. مولانا سیم الحق افغان پلاوی ته وړاندیز کړی چې د افغان حکومت او طالبانو استازي د د پکور یا حقانیه مدرسه اکوړه خټک کې خبرې ترې کولی شي او دغه پلاوی ته ویلي دي چې ضربه د طالبانو سره رابطه وکړي او د دوی د سولې پیغام به ورته ورسوي. د دغه پرمختیا او ترڅنګ د امریکا د بارانیو چارو وزیر ماک پامپیو په واشنگتن کې د شورو یا چهارشنبه په ورځ د پاکستان د بارانیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د ملاقات په وخت ویلي د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګ شوی او طالبان باید له دغه بهیر څخه ګټه واخلي. افغانستان کې د ناټو ځواکونو کمانډان جنرال سکاٹ میلر په پولند کې سورز وړاندې ویلي افغان طالبان د افغانستان څخه د بارانیو ځواکونو وتلو ته پته مونږ کینی، بلکې د سولې خبرو ته د کینی. د سویلي ایشیا لپاره د امریکا د بارانیو چارو مرستیالي وزیر الیس ویلز تیرونه یو نړیوال خبری ادارې ته ویلي پاکستان کې تر اوسه ترهګر خپل خوندي ځالې لري او دغه ترهګر افغانستان کې په امریکایي ځواکونو بردونه کوي، ځکه نو پاکستان کې د ترهګرو د خوندي ځالو لمنځه وړل ضروری دي. تیر ورځ د پاکستان د بارنو چارو وزیر خاغلی شاه محمود قریشی په واشنگتن کې یو سیمینار ته په خپل وینا کې ویلي پاکستان به هڅه وکړي چې طالبان افغان دولت سره خبرو ته کینوي، خو هغه دا خبره هم واضحه کړې وه چې پاکستان اوس په طالبانو زیات اثر نه لري. په اسلام آباد کې د امریکا پخوانی سفیر ریچرډ اولسن امریکا غږ ته ویلي دي پاکستان اوس هم په طالبانو سناسه نفوذ لري او موږ هیله لرو چې د دغه نفوذ څخه په استفاده به پاکستان افغان طالبان دولت سره خبرو ته کینوي. خاغلی ویلسن ویل واشنگتن به د اسلام آباد د دې اعلان هرکلی کوي چې د افغان ستونزې په سیاسي هواری کې خپل رول ولوبوي. د پاکستان خارجه وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د زیارت پر ورځ د یو خبري کانفرنس په وخت د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه د یو سوال په جواب کې ویلي دي چې پاکستان د افغان طالبانو سره د خبرو اترو عمل مکمل مرسته کوي. پاکستان نه یوازې دا تمې ساتل بسمه خبره نه وي چې ګنی طالبان به خبرو ته کینوي. ډاکټر فیصل زیاته کړې دا یو شریک کار دی او پاکستان د ټولو همکارانو سره په دې لړ کې هر قسمه مرستو ته تیار دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
او وسم رازو د خبرونې دوهم راپور ته. فلسطینی چارواکي وایي اسرائیلي سرتیرو د جمعې پر ورځ په لرونکوونکو باندې ډزې کړې چې د یو 14 کلن هلک په ګډون پکې دوه تنه وژل شوي دي. زموږ همکار بختور شاه پرې دا راپور چمتو کړی.
د فلسطین د غزا پټۍ د صحت وزارت وایي د جمعې پر ورځ د اسرائیل عسکرو په مظاهرچیانو په ډزو کې دوه کسان وژلي چې یو پکې 14 کلن تنکی ځوان هم دی. د جمعې پر ورځ د حماس وسلوالې ډلې چې په غزا پټۍ کې واکمنی لري په غږ د فلسطین یو شمیر وګړو د غزا پټۍ نه تاو د اسرائیل د دیوال په ضد په 15 ځایونو کې مظاهرې کولې. هغوی د اسرائیل او مصر لخوا د غزا پټۍ نه چاپیره لانجمنې ګیرې د ختمولو غوښتنې کولې او ځای په ځای یې په ټیرونو اورونه بل کړي وو او په اسرائیلي عسکرو پسې یې بدې ردې هم ویلې او هم یې په هغوی تیږې کاڼي ورول چې په غبرګون کې یې اسرائیلي پولیسو په هغوی ګولۍ وورولې. د فلسطین د صحت چارواکي وایي په دغه پیښه کې 146 مظاهرچیان جوبل شوي هم دي. د اسرائیل فوځ وایي په غزا پټۍ کې د 20,000 نه زیاتو فلسطینیانو مظاهره کوله او د اسرائیل په فوځ یې لاسي بمونه او ګرنیټونه هم ورویشتل چې په ځواب کې یې د اسرائیل فوځ په هغوی اوښکې بیونکي ګیسونه ورویشتل او د مظاهرچیانو د خورولو لپاره یې په هغوی ډزې هم وکړې. د اسرائیل فوځ زیاتوي دوه ځایه د فلسطین ځوانانو د غزا پټۍ نه چاپیره ازغن تار پرې کړی خو د اسرائیل لور ته نه دی اوښتي. د اسرائیل جنگی جازونو هم په دوه ځایونو کې ګولهباري کړې ده. د اسرائیل فوځ وایي جنگی جازونو د فلسطین د مظاهرچیانو د بارودی حملو په ځواب کې بمباري کړې. یو هوایی حمله د اسوسییټډ پریس امبولانسونو او ګاډو سره په 50 متره کې ترسره شوې ده. د ای پی یو کیمرامین ویلي د دوی په ګاډو خخ کارا د پریس ټکی لیکل شوی وو چې د لانجمنې ګیرې سره 250 متره نږدې ولاړ وو. د اسرائیل جنگی جازونو ورسره په 50 متره کې بمباري کړي خو مرګ جوبلې نه ده اړولې. حماس کال 2005 کې د فلسطین نه انتخابات ګټلی او د غزا پټۍ په زور د فلسطین نه نیولې ده او غواړي چې د اسرائیل ګیره تری ختمه کړي چرته چې نږدې 100,000 وګړي سخت اقتصادي کړکیچ سره مخ دي او د بیروزګارۍ کچه هم 50% ته رسیدلې ده. حماس د غزا پټۍ نه چاپیره اسرائیلي ګیرې په ضد د مارچ له میاشتې راسې په هفتوارو بنیادونو د مظاهرو لړۍ پیل کړې ده چې وخت په وخت پرې اسرائیلي عسکر ډزې کوي او رپورټونه وایي له 13 مارچ راهسې تر اوسه د اسرائیل لخوا په ډزو کې 148 فلسطینی وګړي وژل شوي دي چې پکې 33 ماشومان هم شامل دي. د لانجمنې ګیرې په ضد په احتجاج کې د حماس یو مشر خلیل الحیا ویلي د دوی تحریک د دغې ګیرې د ختمونو پورې نه دی او دا چې دوی جنگ نه غواړي خو د خپلې ازادۍ لپاره به هلې ځلې دوامدار ساتي. تیره جمعه هم د حماس یو مشر د اسرائیل یو اخبار سره په مرکه کې ویلی وو په غزا پټۍ کې یو بل جنگ هیڅ کله د دوی په ګټه نشي تمامېدلی. اسرائیل او مصر په کال 2005 کې د حماس په واک کې د راتلو وروسته د غزا پټۍ سره خپلې پولې تړلې دي. مصر اندېښمن دی چې په غزا پټۍ کې د حماس واکمنۍ سره به د ایران اثر زیات شي نو ځکه یې د غزا پټۍ سره رفاح بارډر تړلې دی. همدغه ډول اسرائیل هم وایي دوی د بدامنۍ قابو کولو لپاره د غزا پټۍ سره خپله پوله تړلې ده. هر څه کوم مصر او اسرائیل د غزا سره د ګاډي پولې تړلو علتونه لري، خو نړیوال بانک وایي د کال 2008 راهسې د غزا پټۍ نه تاو ګیری په دغه سیمه کې 50% اقتصاد ته زیان رسولی، او په غزا پټۍ کې د زری پیداوار کچه هم 80% غورځېدلې ده. چرته چې 2 میلیونه خلک چې پکې زیاتره ښځې او ماشومان دي د لوږو، تندو او ناروغیو سره مخ دي. ملګري ملتونه وایي د اسرائیل او مصر لخوا د غزا پټۍ په ضد د بندیزونو وروستو په دغه سیمه کې ژوند ډیر سخت شوی دی او د دغه ځای وګړي د یو شمیر مشکلاتو سره مخ شوي دي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
درنو اوریدونکو، یو بل مهم راپور پر لور راځو. دوو مهمو امریکایي سناتورانو سوسن کولنز او جو مانچن ویلی دوی به د امریکا د سترې محکمې څوکۍ لپاره د قاضي بریټ کوانا لپاره د تایید رایه ورکړي. په کوانا باندې د پروفیسر کریستن بلیسی فورد لخوا د جنسي تیری تور لګیدلی و، خو کوانا دغه تور په کلکه رد کړ. نور حال د امریکا په دې راپور کې اوري. دوو مهمو امریکایي سناتورانو ویلي چې بریټ کاوانا ته به د تایید رایه ورکوي. دوو مهمو امریکایي سناتورانو سوسن کولنز او جو مانچن ویلي دوی به د امریکا د سترې محکمې څوکۍ لپاره د قاضي بریټ کاوانا لپاره د تایید رایه ورکړي. د امریکا سنټ یا سناتا جمهور غوښتونکي سوسن کولنز وویل د کاوانا پر ضد د شویو ادعاو په برخه کې شواهد نه و موجود، او زیاته کړه چې د هغې پرېکړې ته باید په دې سترګه ونه کتل شي چې د جنسي تیری ادعاوې کم ارزښت ګڼل کیږي. هغې وړاندې وویل هر سړی یا ښځه چې د جنسي تیری ادعا لري حق لري چې واورېدل شي او په درناوي ورسره چلند وشي. ډیموکرات سناتور مانچن څو شېبې وروسته بیا په یوه ټویټ کې ولیکل چې دوی به د هغو معلوماتو له مخې د هو یا تایید رایه ورکړي چې ده ته رسیدلې دي، چې په هغو کې د اف بی آی لخوا وروستی راپور هم شامل دی. په کاوانا باندې د پروفیسر کریستن بلیسی فورد لخوا د جنسي تیری تور لګیدلی چې وایي په 1980 لسیزه کې یې په واشنگټن کې په یوه کور کې په هغې جنسي تیری کړی و، خو کاوانا دغه تورونه تېره اونۍ د امریکا د سنیټ لخوا د پښتنو ګرویګنو پر مهال رد کړل. د امریکا سنیټ د جمعې په ورځ رایه ورکړه چې د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په نومول شوي کس باندې د بحثونه محدود شي او د هغه په نوماندۍ باندې د وروستۍ رایه واچول شي، چې کېدای شي دا رایه د خالی شنبې په سهار واچول شي. که څه هم د دغې وروستۍ رایه ورکولو په اړه تر اوسه پورې لا ډېر ساعتونه پاتې دي، خو وکیلان به پرېکړه کوي چې هغوی د هو او که د نه رایه ورکړي. دا مهال کابو نیم سنیټ د کاوانا سره موافق او نیم مخالف ښکاري، او که همداسې پاتې شي نو بیا به د ولسمشر مرستیال مایک پینس د کاوانا د تایید رایه ورکوي او کاوانا به د امریکا د سترې محکمې د نوي مشر په توګه وټاکل شي. یو شمیر لارونکوونکو چې د کاوانا د نوماندۍ پر ضد دي له سناتورانو سره مخالفت ښودلی، او د واشنگټن ډي سي پولیسو په سلګونو دغه ډول لارونکوونکي نیولي دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قدرمن اوریدونکو، د نوبل جایزې لاروانې دي. یزیدیانو په عراق او په ګرد نړۍ کې وروسته له هغې خوشحالي وکړه کله چې په ناروې کې د نوبل کمیټي خپله د 2013 کال د سولې جایزه یوې یزیدۍ میرمنې نادیه مراد ته ورکړه. نادیه مراد هغه یزیدۍ فعاله ده چې په عراق کې د داعش لخوا د جنسي غلام یا کنیزې په توګه په زور سره ساتل شوې وه. نورحال زموږ همکاره منظر شهید ترکوي.
د 2013 کال د امن او سولې په برخه کې د نوبل نړیوال انعام له جنسي تشدد اغیزمنې عراقۍ ښځې نادیه مراد او د افریقي د کانګو هیواد یو له ډاکټر دینیس مکویچ ته د جنسي تشدد پر ضد د هغوی د مبارزې په بدل کې ورکړل شوی دی. 15 کلنه نادیه مراد د عراق له یزیدي لږکیو سره تړاو لري چې د ګڼو نورو یزیدي ښځو په ګډون د داعش ډلې وسلوالو له جنسي تشدده اغیزمنه شوې وه او وروسته له هغه یې په جګړو کې د جنسي تشدد پر ضد مبارزه کړې ده. دریش پیته کلن کانګوی ډاکټر دینیس مکویج یو ګاینکالوجیست یا د خزینه ناروغیو ماهر دی چې د خپلو همکارانو په ګډون یې د خپل هیواد کانګو په کورنیو جګړو کې د جنسي تشدد ښکار د زرګونو ښځو درملنه کړې ده او هغه په نړیواله کچه د جنسي تیری د زخمونو د درملنې یو تکړه ډاکټر ګڼل کیږي. د نوبل کمیټه د دوی لپاره د انعام اعلانولو پر وخت وویل ډاکټر دینیس مکویج او نادیه مراد په دې برخه کې زخته زیاته ونډه اخیستې ده او د جنګي جرمونو پر ضد یې مبارزه کړې ده. نادیه مراد 2 کاله وړاندې په 23 کلنۍ کې په دې خاطر د ملګرو ملتونو د خیر ښېګڼې لومړنۍ سفیره شوه چې له داعش ډلې تر تښتېدو وروسته یې هغه څه په ډاګه کړل چې له دې سره شوي وو او دا کار یې د هغو ښځو د عزت د خوندي کولو په خاطر وکړل چې تر بشري قاچاق وروسته ژوندۍ پاتې شوي وې. د نوبل کمیټې د نادیه مراد هڅې بې ساري او له زړورتیا ډکې وبللې ځکه چې وایي هغې پر ځان د جنسي تیری تیر شوي کړاوونه د نورو هغو ښځو په استازیتوب بیان کړل چې د دې غونډې د داعش ډلې د جنګي جرمونو ښکار شوي دي. نادیه مراد له هغو 3000 اټکل شوو یزیدي نجونو او ښځو څخه ده چې داعش ډلې ورباندې جنسي تیری یا ورسره نور ناوړه کارونه کړي دي. د نوبل کمیټې وایي ډاکټر مکویج هم په پله پسې توګه په خپل هیواد کې د ډیرو جنسي تیریو د ترسره کوونکو بخنه او نه سزا کېدل غندلې دي او د خپل هیواد د کانګو د حکومت په شمول پر نورو هیوادونو هم تنقید کړی دی چې وایي د ښځو پر ضد له جنسي تشدده د جنګي وسیلې په توګه د کار اخیستو په مخنیوي کې یې څه نه دي کړي. د نوبل کمیټې د امن د څخ کال د انعام ګټونکي ډاکټر مکویچ پاړه ویلي دي د 2013 کال د سولې جایزه ګټونکي د خپل هیواد او نړۍ په کچه تر ټولو مهم او یوازینی علامت دی چې په جګړه کې یې د جنسي تشدد پر ضد مبارزه کړې ده. په 2014 کال کې د امن په برخه کې د نوبل انعام ګټونکي د نجونو د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی دغه دواړو جایزه ګټونکو ته پر ټویټر مبارکي ویلې او د دوی د کار پاړې لیکري دي. د دوی کار د ډیرو ژوند ژغورل دی او له ښځو سره د جنسي تشدد په ضد په غږ پورته کولو کې مرسته کړې ده. د امن جایزې لپاره د غدواړه ګټونکي له 214 کسانو او 115 تنظیمونو څخه ټاکل شوي دي او دوی تبا په ګډه 1,000 پاونډ یعنی 9,000,000 سویډنی کرون انعام ورکول کیږي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
نو قدرمن اوریدونکو د پاکستان ستره محکمه حکم کړی چې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د 2014 کال د شوی برید سیړل لپاره دی یو کمیشن جوړ شي. د 2014 کال د ډیسمبر په 14 نیټه ترهګرو په پیښور کې په ای پی ایس یا آرمی پبلک سکول باندې برید کړی و چې په ترڅ کې شاوخوا 150 کسان وژل شوی و چې 110 تنه یې یوازې زده کوونکي وو. بشپړ راپور له اسلام آباد نه د ډیوی خبریال اورنګزیب درکوي.
د ستر محکمې د ریکسیزه بنچ چې مشري یې چیف جسټس ثاقب نثار کوله د عدالتي کمیسون جوړولو امر کړی دی. وړاندې د کال مئی په میاشت د پیښور سفر په مهال چیف جسټس ثاقب نثار د عدالتي بنچ جوړولو خبره کړې وه. نن عدالت کې دوی د آرمی پبلک سکول برید کې وژل شوی ماشومانو والدین نه په دې بخنه هم غوښته ده چې دې کمیسون جوړېدو کې دومره وخت تیر شو. چیف جسټس وینا وه چې ټول کام په دې غم کې برابر شریک دی او دوی به خپله اکتوبر 14 نیټې آرمی پبلک سکول ته ځي. درې کسیزه بینچ وینا وه چې د پیښور اعلی عدالت مشر قاضي یو سینیئر جج په مشرۍ کې دا کمیسون جوړ کړي کوم بچې شپږونو کې خپل تحقیقات تکمیل ته رسوي. د ستر محکمې لخوا د عدالتي کمیسون جوړولو امر باندې د آرمی پبلک سکول پیښه کې وژل شوی یو ماشوم پلار اجون خان اطمینان څرګند کړی دی. خدای یې هم ویلي دي تر وخت پورې به انصاف د پاره خپلې هڅې جاري ساتي تر کومه دوی ته دا ملاو شوی نه وي. اجون خان وایي
حقیقت دا دی چې د دې کمیشن د جوړینو دوه پس زمونږ د والدینو یو امتحان سٹارټ شو او الله نه به انشاء الله ډېر امید درو دا ماشومان مونږ سره دي د دې دا وینه مونږ به د خپل شه تر هغه حد پورې رسو دي تر سو پورې څوک چې د دې زمیوارو دا غینه چې کم غفلت شوی د سکیورټی له په مت کې هغه ته چې تر سو پورې مونږ سزانی ورکړي مونږ به د دې نه روستو نه کېږو. باقي تاسو چې کم دازي کرو کو د دې نورو جوډیشل کمیشنو نو حقیقت دا چې هغه سیاسي خبرې وي دلته مونږ سیاست نه کوو. زمونږ نه اولاد تلې زمونږ بچی مونږ نه تلې ری زمونږ د جسم حصہ مونږ نه تلې دا تاسو یقین ساتئ تر اوسه پورې چې کوم نه هغه بچی مونږ نه هیر کړی چې هغه مونږ ډېر په خوارو باندې ډېر په محنت باندې یقین ساتئ بچی لوی ډېر ګران کار دی نو مونږ چیرې هم داسې نشو کولای چې دی به مونږ نه په آرام باندې کینی او دی جوډیشل کمیشن بس ریزلټ وو نه بس.
د یو بل وژل شوی ماشوم پلار فضل کریم اډوکیټ ډیوه ریډیو ته ویلي دي چې وړاندې هم په ډېرو پیښو دغه شان عدالتي کمیسون جوړ کړی شوی دي خو چرته هم ذمهوارانو ته سزا نه ده ملاو شوی. فضل اډوکیټ وایي
نو د تش کمیشن خو غوښتنې او یا پاغې دغه صدونه خاص اثر نه لري. زموږ په ذاتي تور باندې اوس زه د حکومت نه غوښتنه را کوم چې یو ټروت اور ریکنسیلیشن کمیشن دی جوړ شي کم چې د یونایټیډ نیشن د انډر دا غی چې کم یو پروتوکول دی یا یورپین یونین چې کم اس کم مونږ دا شو وګڼو چې داسې کسان شته دا غی په دغه کې نگرانی کې د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن د دې واقعي شفاف تحقیقات وکړي او بیا ذمہ دارانو ته دا غی په مطابق سزا ملو شي. نو دا موجوده چې کم سیټ اپ دی دنه خو سر ډیر زیات نه اومونګه امید لرو او نه ډیر زیات مطمئنو بلکې زه خدا ګورم چې دا صرف خندا کیږي ډرامې بازی کیږي. د دې واقعي ذمہواري احسان الله احسان کوم چې د تحریک طالبان ترجمانو هغه قبل کړی و مونږ ته آرمی د واقعي نه فورن پس کوم بریفینګ را کړی و هغه کې مونږ ته ویلو چې دا دی کړی دا نن کته سو ګوري یو نیم کال کېدو والا دی چې هغه احسان الله احسان د آرمی سره د سرکاري مهمان په توګه باندې سیږي هغه عدالت نه پیښ کوي هغه سزا نه ورکوي. خو د دینه د زمونږ شکوک او شبهات زیات تیزيږي چې یس دې کې دغه ادارې په خپل ملويست دي.
کال 2014 دسمبر په میاشت کې په خبر آرمی پبلک سکول باندې بریټ کې یو نیم سل نه زیات تنن چې اکثر لا ماشومان وو وژل شوی وو او د دې ذمہواري تحریک طالبان قبول کړي وو.
نو قدرمنو اوریدونکو د ډیوی سهرانی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بل خبرونه د پاکستان په وخت د ماخام شپږ بجې د افغانستان په وخت د ماخام پنځه نیم بجې پیلېږي. تر هغې پورې مو کوربا مجاهد جواد او ستاسو پروډیوسر بختور شاد اجازه غواړو. الله پامان.